سلام ستړي مشه وخت د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو خبرې مجلې ته مو خره غلاست وایم وړاندې اوري نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه وشوه
و اتخاذ مواقف مشترک من العابثين فسادا بأرض
افغانستان بيانية صادرة كي حغر هاغا توب في افغانستان كي وينة تو يوانا وغاري ده هغوي مخنواي وكلي
ده هالا ترست ماين پاكي مؤسسي ده خبلو كاركون كو مرق جوب لداراون كي بلالي خوويلي دي خبل كارتا دوام وركوي
وسي ناريوالا تولنا لأفغانستان وطوطة كمتودة مقل افغانانو سريو
ولسمشر اشرف غنی په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبريال الیاس دایی په نوم رسمان دی وی څلور لارین مول منزور کړل خوست کې د پانتونونو فارغان له افغان حکومت غواړي چې دوی ته د کار کولو فرصتونه برابر کړي
زه باید یا مستری وکړم او یا هم یو خدند تر لاسه کړم خو له بده بخت چې خوست د ځوانانو لپاره دواړه ډیر سکونزمنه دي
تر هر څه مخکې اجملند خبر نه وړاندې کوي
په مکه معظمه کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د غونډې ویناوالو نن په افغانستان کې د خبرو له لارې د څلوېښت کلنې جګړې د پای ته رسېدو ټینګار وکړ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې د لس ماین پاکوونکو وژنه غندلې ده او د امریکا ولسمشر جو بایدن اروپا ته خپل سفر روسیې ته د په وینا د روسیې د زیان اړوونکو کړنو په اړه خبرداری پایل کړ بشپړ خبرونه واوري په مکه معظمه کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د غونډې ویناوالو په افغانستان کې د خبرو لارې د څلوېښت کلنې جګړې په پای ته رسېدو ټینګار وکړ نن سعودي عربستان د مکې مکرمې په ښار کې د افغانستان د سولې پر موضوع د افغان او پاکستاني دینی عالمانو یوه غونډه جوړه شوې وه په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې د لس ماین پاکوونکو وژنه غندلې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیډ پرایس د چهارشنبې په ورځ په خبري غونډه کې په دې اړه د سملاسي څېړنو غوښتنه وکړه
موږ د افغانستان په بغلان ولایت کې هغه وحشتناک برید چې پکې د هیلو ټرست د نړیوال سازمان لس ماین پاکان ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول په سختو ټکو غندو هلو ټرست کلونه وشول افغانستان کې د ماین پاکۍ چارې پر مخ وړي دا یو مهم کار دی چې ټولو افغانانو ته ګټه رسېږي
د اسلامي دولت په نوم مسرباله ډلې یادایش د سه شنبې په ورځ ناوخته د دې خطر سره شوې خونړۍ برید مسؤلیت پر غاړه اخیسته د هلو ټرست موسسې پر خپل ټویټر لیکلی چې په بغلان کې د دوی د ماین پاکۍ کمته د وسلوالو د نوتلو پر مهال دغلته یو سل لس تنه ماین پاکان له ورځني کار وروسته راټول شوي وو اخوا په ننګرهار کې چارواکو ادا کړی چې د اسلامي دولت ډلې یادایش یو مهم غړی نیولې د ملي امنیت د 02 قطعې لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت بیسودو ولسوالۍ اړوند فارمیډۍ سیمه کې ځانګړي شپنی عملیات کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې مهم غړی میراغا نیول شوی دی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ازادي رادیو د وژل شوی خبريال الیاس دایی په نوم د یوې څلورلاري نومول منزور کړ د هلمند ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست دا خبره پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی په هلمند کې لا د مخه د لشکرګاه د خروالۍ لخوا د الیاس دایی په نوم د یوې څلورلاري د نومولو او آبادولو چارې پیل شوې دي الیاس دایی چې د ازادي رادیو مخکښ خبريالو د 2000 میلادي کال د نومبر په 12 نیټه د په موټر کې د خودل شوی مقناطیسي ماین په چاودنه کې په لشکرګاه ښار کې ووژل شو د نوموړي وژنه په ملي او نړیواله کچه په پراخه توګه غندل شوې وه او مخکې له دې نه چې څو نړیوال خبرونه راواخلو د فوټبال نړیوال جام او د آسیا د اتلولۍ جام ته د لار موندنې د سیالیو په دوام سبا افغانستان او عمان د فوټبال ملي لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالي به د افغانستان په وخت د شپې په شلکم لس بجې پیل شي
عمان از هر راز که فکر کنید
هر راز که فکر وکړي د عمان ځای پورته دی هغه تر مش په لوړه را ده کړي خو مش مخ کې هم شو دلې چې له چانه ویری شو مر سباش په دشي پایلې د تر لاسه کولو په هدف د عمان په وړاندې د لوبېډګر ته وسو شتمرینو نمو کړي له بنگلاديش سره له ترخی مساوي وروسته اوس ټیم بیرته روحیه تر لاسه کړي.
ټاکل شوی ده چې د نړۍ وسنتي هیوادونه نړۍ سره د کرونا د واکسینو د 1 میلیارد دوزو د برابرولو ژمنه وکړي. دوی په انګلستان کې په خپل 3 ورځنۍ غونډه کې ژمنه وکړي چې تر راتلونکي کال په بهیر کې به دا واکسین هغه هیوادونو ته واستوي چې ډیر پرمختللي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې یوازې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي د فایزر واکسینو 500 میلیونه دوزه په راتلونکي 2 کلونو کې شاوخوا 100 هیوادونو ته واستوي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن اروپا ته د خپل سفر پایل روسیې ته د دې هیواد د سیان اړوونکو کړنو په اړه په خبرداري پایل کړ. خاغلی بایدن پرون د برتانیا په یو هوایي اډه کې د امریکا هوایي پرسونل ته وویل چې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره به په دواړخیزه غونډه کې هغه ته څرګند پیغام ورکړي او هغه دا چې له روسیې سره د کړکیچ په هڅه کې نه دی او له دې هیواد سره د باثباته او داسې اړیکو غوښتونکی دی چې د وړاندوینې وړ وي. نوموړي زیاته کړه دا یې روښانه کړي چې که د روسیې حکومت په زیان اړوونکو کړنو کې ښکیل شي متحده ایالات به کلک او معنا لرونکی ځواب ورکړي. ټاکل شوی چې بایدن او پوتین به راتلونکې اونۍ مخامخ خبرې وکړي. جو بایدن اروپا ته د خپل 8 ورځني سفر په پیل کې روښانه کړي چې هدف یې له اروپایي متحدانو سره د امریکا د اړیکو نږدې کول دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنوسترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې. کابل اسمان شین د تودوخې 2 درجه شپږ درس چټه ولس. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې 2 درجه 8.5 درجه. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې 2 درجه 1.5 درجه. مزار شریف کې هم اسمان شین ښودل شوی د تودوخې 2 درجه 8.9 درجه. او بالاخره جلال آباد کې به اسمان شین وي د تودوخې 2 درجه 6.5 درجه اټکل شوی ده.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولی شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو لومړی مطلب ته په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د افغان او پاکستانی دینی عالمانو په غونډه کې د خبرو اترو لارې د افغان جګړې په پای ته رسیدو ټینګار وشو. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ په سازمان کې د پاکستان دایمي استازي وویل د افغانستان سوله او ثبات د سیمې او نړۍ په هیوادونو پورې تړلې. په دې ناسته کې د پاکستان د اسلامي امورو وزیر نورالله قادری وویل چې د مسلمانانو ترمنځ بې اتفاقي په اسلامي هیوادونو کې د افراطیت د پراختیا لامل ده. افغان چارواکو له هغې ډلې د حج او اوقافو وزیر او په عربستان کې د افغانستان سفیر ټینګار وکړ چې پاکستان باید د افغانستان د سولې او ثبات برخه کې رښتینی همکاري وکړي. په دې اړه اجملاند جزئیات راټول کړي او همدا اوس سره شریکوي. مهرباني.
نن سعودي عربستان د مکې مکرمه په ښار کې د افغانستان د سولې پر موضوع افغان او پاکستانی دینی عالمان او چارواکي سره راټول شوي وو. دا غونډه چې د اسلامي عالمانو د اړیکو د سازمان په قربتوب جوړه شوې وه په کې د افغان دینی عالمانو او چارواکو سربیره د پاکستان او نورې نړۍ له دینی عالمانو نه هم ځینو خلکو برخه درلوده. افغان دینی عالمانو او چارواکو د پاکستان او نور نړۍ له دینی عالمانو وغوښتل چې د افغانستان روانه جګړه دې وغندي او په دې هیواد کې دي د رواني مسلمان وژنې پر ضد غږ پورته کړي. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر احمد جاوید مجددي له ویناوالو څخه و.
مقدسه التامش
درنو میلمنو د دغه زینه د مقدس زموکونه غواړو د پاکستان او همدارنګه د نور ګډونوال نه غواړو چې خپل حق کلمه او د اسلام هغه مبادئ او هغه اساسات چې د اسلام صحیح او درست فهم ده چې پکې تطرف خشونت تشدد پکې وجود نه لري خپل بیان
واتخاذ مواقف مشترك من العابثين فسادا بارض افغانستان باسم
او یو دسی بیان صدر کی هغر هغه سوق چې د افغانستان په افغانستان کې وینه تویونه غواړي د هغوی مخنیوي وکړي او هغوی ته ووایي چې نور بس دی او د تفرقې او تشتت او جدایي لاره او ځای نور نشته.
د اسلامي همکاریو په سازمان کې د پاکستان دایمي استازي رضوان سعید د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان پر همکاري ټینګار وکړ او د افغانستان سولې له سیمې او نړۍ سره تړلې وبلله.
انټرنیشنل افورتس ویل هاف ټو بی ری انویګریټډ.
افغانستان کې سولې او ثبات د فرامنځ قوي او د منطقې هغه خوا او مملکتونو د همکاریو سره تړلې ده.
ان ان دټ ریګارډ د رول اف ریلیجیس سکالرز
او په دې اړه د
له بلې خوا د اسلامي همکارۍ په چارو کې د پاکستان د دولت وزیر نورالحق قادری په دې غونډه کې د نړۍ د مسلمانانو پر انسجام او ترمنځ په عدالت ټینګار وکړ. په سعودي عربستان کې د پاکستان سفیر بلال اکبر په دې غونډه کې وویل افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت په پاکستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو سبب کیږي. ښاغلی اکبر وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې لپاره جدي هڅې کوي.
دوی یوازې په جغرافیایي شکل نه بلکې له تاریخي فرهنګي او رواجونو له هم سره ورونه دي. موږ باور لرو چې سوله په افغانستان کې سوله په پاکستان کې او د پاکستان ثبات ده. داسې کوم بل هیواد به د پاکستان څخه به کوم بل هیواد زیات په افغانستان کې سولې ته خوشحاله او هیله مند دی.
اولیدونکو ته باید یادونه وکړو چې د انګلیسي او عربي څخه د پښتو ژباړي د وینا سره هممهاله په ژوندۍ بڼه خبره شوې دي او کېدلی شي چې ځینې وړې وړې کمی یا ستونزې پکې وي. په ورته وخت کې د اسلامي همکاریو په سازمان کې د افغانستان استازي ډاکټر شفیق سمیم وویل چې افغانستان له تیرو څلوېښتو کلونو له جګړې او تاوتریخوالي سره مخ دی. نوموړي د دې جګړې د پای ته رسېدو په هدف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو ترڅنګ د ګاونډیو هیوادونو سره هم د افغانستان په خبرو ټینګار وکړ.
بين الحكومة الأفغانية وسط
جنگ پسو پسو زاوی لري چې د حل لاره یو مذاکره او نزیواله د مخالفینو سره د بل د غوډې هوادونو سره خوده د ټول مشکلات سره سره د افغان ولست په اسلام ټینګ د خپل کلچر او په خپل عرف ټینګ ده. د نورو غوډې هوادونو سره په ورولۍ باندې ولاړ دي.
په دې ناسته کې د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی وویل چې په جګړه د طالبانو د ټینګار یو لامل په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت و. اوس د ده په وینا بهرني ځواکونه له افغانستان نه په وتلو دي زیاتې وتلي دي او د جګړې د دوام لپاره هیڅ پلمه نشته. ټاکل شوی چې د دې ناستې په پای کې د ګډونوالو لوري ګډه اعلامیه خپره شي. د افغانستان د جګړې په اړه د دیني عالمانو ورته غونډې له دې وړاندې هم شوي چې پکې تر ډېره د افغانستان روانه جګړه ناروا بلل شوې. د غبرګولی په څلورمه د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان یو شمېر دینی عالمانو هم د ای بی آنلاین غونډې پر مهال په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه ناسمه بللې وه او وخت یې و چې د خبرو له لارې د افغانستان جګړه پای ته ورسول شي.
اجمل اندو چې د مکه مکرمه د نننې غونډې په تړاو یې مخته بشپړ جزئیات راکړل. د سولې فعالان وایي د سیاسي هڅو ترڅنګ مهمه ده چې د مکه د غونډې په څیر د دنیا عالمانو هڅې هم د افغانستان د سولې په تړاو لا سره منسجم یا ادامه پیدا کړي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته ویل د اوسنۍ غونډې توپیر تر پخوانیو هغو دا دی چې اوس بهرنیان په وتلو دي. له ښاغلي فضلي سره مې مرکه کړې او لومړی مې پوښتنه کړې چې د اسلامي نړۍ د عالمانو اوسنۍ غونډه افغانستان پر روان وضعیت څومره تاثیر کوي؟
سعودي خو تاسو ته معلومیږي چې هغه یو مقدس ځای دی او هلته علما راټولېدل او د افغانستان اوسنی وضعیت باندې خبرې کول. تر ډېره حده پورې که چیرې موږ ته وګورو دغه اوسنی جنگ هم داسې مذهبي اړخ لري. نو ښه خبره به دا وي چې د نړۍ علما په شمول د افغانستان حتی د طالبانو د طرف نه هم که چېرته علما وي، ښه خبره دا ده چې دا د علماو د نظارت لاندې د افغانستان اوسنی وضعیت ته د پای ټکی کېښول سي. دا یو نیک اقدام دی. واقعا هم یو خواغه سیاسي آیات دی چې د افغانستان او د طالبان ترمنځ په قطر کې فعلاً هم ادامه لري او په زمن کې کچیرته خپل د افغانستان علما او د سیمې هیوادونه او خصوصا دغه سي اسلامي ممالک لکه مکه معظمه کې چې دغه سي یو کمپرنس جوړیږي د نړۍ د علما او دغه رنګه اسلامي نړۍ سفیران او نور علما په دې کې اشتراک کوي او د افغانستان د جنگ په مسلې باندې بحث کوي. د دینی لحاظه نو دا یو شری سبغم لري. ښه خبره دا ده چې دغه کانفرنس لکه اوس چې جریان لري چې دا نور هم ادامه پیدا کړي، زما په نظر دا یو مثبت اقدام دی او موږ کولای شو چې بالاخره د علماو په توسط باندې دغه جنگ ته د پای ټکی کېږدو، بالاخره یو تفاهم ته سره ورسیږو د اسلامي شریعت په رڼا کې، او دغه جنگ هم پای ته ورسیږي او افغانان یو داسې سولې ته سره ورسیږي چې په آینده کې بیا هم دغسې یو مشکل سره مخامخ نه یو. اوس که چیرې موږ تاسې وګورو د هرې ورځې په تېرېدو سره جنگ زیاتیږي او بارانیان هم په وتو دي، نو ښه خبره دا ده چې د یو اسلامي چوکاټ په رڼا کې د افغانستان جنگ ته د پای ټکی کېښول شي.
مخکې هم د افغانستان د سولې په ارتباط باندې حداقل په سعودي عربستان کې دوه درې غونډې شوې دي، هلته هم دینی عالمان راټول شوي وو د اسلامي همکاریو د سازمان او نورو، مګر هغو غونډو تاثیر ونه کړ د افغانستان په شرایطو باندې. فکر کوي اوسنۍ غونډه به مهمه وي، څه فرق لري تر نورو غونډو دا اوسنۍ؟
یقینا هم د دې نه مخکې په سعودي عربستان کې هم دغسې په ملیشیا کې او په نورو اسلامي هیوادونو کې هم دینی علما سره راټول کرسی و، نو ښه خبره به دا وي چې جانب مقابل هم په دې کې اشتراک درلودی، نو نور به هم تاثیرات زیات وای. خو په هر حال دا یو نیک اقدام دی، دغه د خیر ناسته ده او دلته علما دینی بحث کوي په د اوسنی جنگ باندې. په دغه اوسنی شرایطو کې نسبت و هغه نورو شرایطو ته دا فرق دی چې په اوس حالت کې د امریکایانو هغه نظامي حضور مخ په ختمېدو دی په افغانستان کې، نو بین الافغاني جنگ دی. د دې دپاره واقعا هم د دغسې علماو ناسته او بالاخره یو شرعي حل لار پیدا کېدل دا اړین دی. نو زما په نظر که چېرته دا ادامه پیدا کړي او دغسې په نورو اسلامي هیوادونو کې هم داسې کانفرنس دایر شي، نو ښه خبره به دا وي چې د طالبان د لوره هم په دې کې علما اشتراک وکړي او دینی بحث سره وکړي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار او د سولې فعال عزیز الله فضلي و چې د مکې د نننۍ غونډې په ارتباط خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د هلو ټراست ماین پاکي مؤسسه چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په چارو بوخته ده، وایي چې په بغلان کې د کارکوونکو له وژل کېدو خواشینې ده خو خپل کار ته به دوام ورکوي. په بغلان کې د سې شنبې په شپه د دې مؤسسې لس کارکوونکي وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. دې پېښې ګڼ غبرګونونه پارولي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
په افغانستان کې د منپاکي هلو ټراست مؤسسې د خپلو شپږویس کارکوونکو مرجوب له ډارونکې بللې ده، خو په افغانستان کې د خپلو کارونو په دوام ټینګار کړی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس جم کاوان په یوې ویډیو پیغام کې ویلي د دغه مؤسسې کارکوونکو د سر په بیه د نورو د ژوند د ښه والي لپاره ځان خطر ته اچولی وو. دا پیښه ډېره جدي او وحشتناکه ده.
اوسی نړیواله ټولنه له افغانستان وتو ته چمتو ده. موږ له افغانانو سره یو. اوس هم یوه دنده لرو چې ترسره کوو. ډېری ځوانان چې د سه شنبې په ورځ ووژل شول هزاره وو. د هلو ټراست ټولیزه موخه دا ده چې د ټولو قومونو او ټولنو کسان وګماري. موږ د یوې ډلې لپاره دلته نه یو، بلکې د ټولو لپاره یو. موږ خپلو کارونو ته دوام ورکوو.
د سه شنبې په شپه په بغلان ولایت کې د وسلوالو کسانو په برید کې د هلو ټراست مؤسسې لس کارکوونکي ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. دغه مؤسسه له تیرو درې دېرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري. دغه پیښې په ملي او نړیواله کچه جدي غبرګونونه له ځان سره درلودل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه دغه خبر ټکان ورکوونکي بللی او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي دي چې د هلو ټراست بشر دوستانه فعالیت چې د ماینونو د جدي ګواښ پر وړاندې له خلکو ساتنه کوي په دې مؤسسه برید محکومه وو. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه برید په سختو ټکو غندلی او په دې برخه کې د بیړنۍ څېړنې غوښتنه کړې. د دغه وزارت وایي ند پرایز
موږ د افغانستان د بغلان وحشتناک برید چې له امله یې د نړیوالې بشردوستانه غیر دولتي هلو ټراست مؤسسې لس ماین پاکان ووژل شول او لږ تر لږه شپاړس نور ټپیان شول په سختو ټکو محکومه وو.
په همدې حال کې په کابل کې د کاناډا سفیر په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په بغلان ولایت کې د مین پاکي د موسسې د کارکوونکو وژنې سخت ټکان ورکړی او دا له نړیوالو قوانینو ظالمانه سرغړونه ده او په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دی. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم دا پیښه غندلې او له مسؤولو بنسټونو یې د عاملینو د پیژندنې او د عدالت د تامین غوښتنه کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې حکومت هڅه کوي د خیریه بنسټونو موسسو امنیت خوندي کړي. د دغه وزارت وین طارق آرین رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي
در حال که این او اعمال جنایتکارانه خلاف
راس حال که جدا ډول اعمال جنایت او د جنگی قوانینو خلاف دي د افغانانو دښمنان د خیر بنسټونو په نخه کولو پریکړه کړې. غواړو چې د یو میکانیزم له مخې د خیریه بنسټونو امنیت خوندي کېدلو پایلې ته ورسیږو. افغان حکومت د خیریه او روغتیایي بنسټونو د مسؤلانه امنیت د خوندیتوب هڅه کوي
که امنیت شان تامین شان.
د دغه پیښې مسؤل د اسلامي دولت دالی یادایش په غاړه اخیستی خو افغان حکومت یې طالبان مسئول بولی. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د مین پاکي موسسې په کارکوونکو برید وحشیانه عمل بللی او ویلی دی چې په پیښه کې د دوی وسلوال لاس نه لري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
جمهوری ریاست رسمان په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال الیاس دایی په نوم د یوې څلورلارې نومول منظور کړل. جمهوری ریاست د دې کار هدف له خبریالانو او د بیان له ازادي ملاتړ بللی دی. د محمد الیاس دایی کورنۍ د حکومت دا پریکړه ستایي خو له دې د زیاتو کارونو هیله ښیي. بلخوا له رسنیو او خبریالانو ملاتړي بنسټونه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. جزئیات په دغه راپور کې
جمهوری ریاست د اطلاعات او فرهنګ وزارت هغه وړاندیز منظور کړی چې له مخې په هلمند کې یوه څلورلارې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی په نوم نومول کیږي. ازادي راډیو ته د دې وړاندیز او منظورۍ مکتوب رسیدلی دی. په دې مکتوب کې د جمهور رئیس غنی له قوله لیکل شوي د خبریالانو د بیان له ازادۍ څخه د ملاتړ په موخه له وړاندیز سره سم د شهید الیاس دایی په نوم د وړاندیز شوې څلورلارې نومول منظوروم. د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل نوربدا وا ټرسمن د الیاس دایی په نوم یادیږي.
د اطلاعات فرهنګ وزارت د جادو او واټونو د نومې ښودنې مرکزي کمیسیون له لوري قائد شوی او ولسمشر ته وړاندې شوی او غیر منظور کړ. نوربدا واټ رسمن د شهید الیاس دایی په نوم یې
هلمند کې د الیاس دایی څلور لارې د هغه کور ته نږدې د ولایت مقام پر سړک ده چې د وی په میاشت کې د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د هلمند ولایت د خبریالانو ټولنې په همغږۍ د هغه په نوم ونوموله او وروسته جمهوري ریاست ته د منظورۍ لپاره وړاندې شوه. د الیاس دایی کورنۍ د حکومت له دې پریکړې هرکلی کوي خو وایي د دایی خدمتونه او هڅو ته په کتو باید لا ډېر ځایونه د هغه په نوم شي. د هغه ورور مدثر دعوت ازادي راډیو ته وویل
شهید د هلمند لپاره ډیر کار کړی و. د هلمند په سختو شرایطو کې په هر ډول حالاتو کې د هلمندیانو ژغ پورته کړی و. د هلمندیانو یوازې زموږ د کورنۍ غوښتنه نه بلکې د هلمندیانو غوښتنه داده چې ځینې نورې ساحې هم د ده په نوم ونومول شي، ښوونځي او داسې نور ځایونه چې مهم وي او د ده د ژورنالیستیکي خدمتونو پورې اړه ولري.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال تیر کال د لړم په 22مه په لښکرګاه کې د ده په موټر پسې د نخلول شوي ماین د چاودنې په پایله کې ووژل شو. افغان حکومت د هغه د قتل په تور د یو تن د نیولو خبر ورکړ خو تر اوسه یې په دې اړه لا ډېر جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا له رسنیو او خبریالانو ملاتړې بنسټونه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلواتګر ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د خبریالانو د وژنو او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې په سم ډول وڅېړي.
مهم دا ده چې د خبریالانو هغه دوسیې په ځانګړې توګه د خبریالانو د قتل دوسیې بررسي کیږي که نه، د شهید الیاس دایی خپله دوسیې بررسي کیږي که نه، د هغه قاتلان قانون منګلو ته وسپارل سي که نه.
خو د افغانستان حکومت ډاډ ورکوي چې د خبریالانو سره د تاوتریخوالي او د هغوی د قتل هر ډول قضیه به څېړي او په دې برخه کې د ډېرو دوسیو په اړه د څېړنو لپاره خبر ورکوي. خو لا هم د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی او ګواښونه روان. افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ د شمیرو له مخې د 2021 کال له پیل تر اوسه د رسنیو 9 تنه کار کوونکي او خبریالان وژل شوي. تیر 2000 کال کې دا شمیره 14 تنه وه.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
په خوست کې د پانتونونو فارغان له افغان حکومت غواړي چې دوی ته د کار کولو فرصت او د ماسترۍ تر کچې د تحصیلاتو زمینه برابره کړي. دوی وایي چې وزګار دي. بل لور ته د خوست چارواکي د پانتوني فارغانو اندېښنې پر ځای بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو فارغان له افغان حکومت غواړي چې دوی ته په حکومتي او خصوصي سکتور کې د کار کولو زمینه برابره کړي. فارغان وایي اوس ډېری ګمارنې په واسطو خپلویو او پیسو کېږي. که کوم کس دا ونه لري نو نشي کولی چې ځان ته د خپل مسلک او وړتیا سره برابره دنده پیدا کړي. د پوهنتون فارغانو یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې څخه د شاوخوا 2500 نجونو او ځوانانو د فراغت جشنوارې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې. د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي فارغ التحصیل نورالله نوري وویل
زه باید یا ماسټري وکړم او یا هم یو ښه دنده ترلاسه کړم. خو ولې له بده بخته چې په خوست د ځوانانو لپاره دواړه ډېرې ستونزمنې دي. که ماسټري کوی هم په خوست کې داسې زمینه سازي د حکومت لخوا نه کېږي او نه هم کوم خصوصي پوهنتون موجود دی. او کچیر بیا وغواړي چې زه باید یو ښه دنده په خپل بش خپله برخه کې ترسره کړم ولې له بده برخه بیا هم دلته یو څه ستونزې زیاتې دي یا د پیسې یا وسطې یا نور مسایل هغه ډول چې ته وغواړي دنده هم نشي ترلاسه کولی.
د اقتصاد پوهنځي فارغ التحصیل اسماعیل قادری هم وایي دوی په دې خوشاله دي چې د پوهنتون څلور کلنه دوره پای ته ورسېده. خو دې ته اندېښمن دي چې دولت کې د دې ځوانانو د جذب لپاره گنجایش نشته.
ډېر د خوشالۍ ځای ده چې موږ یو څلور کلنه دوره پای ته ورسوله. خو خپه بیا په اندېښنې را موږ سره په دې دي چې دولت زموږ د فارغ التحصیل محصلانو هیڅ کوم گنجایش نه لري. مو کوس خلاصو د غصب ګرځو ولې چې مونږ دولت کاری فرصتونه مونږ ته نه لري چې مونږ ته کاری فرصتونه برابر کې مونږ وظیفه وکړو مونږ د وطن د خلکو خدمت وکړو. مونږ سره په دې برخه کې ډېر اندېښنې دي.
د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسه اجرایی مسؤل نظیف الله نظیف وایي فارغان باید په دې زده کړو بسنه ونی کی بلکې هڅه دی وکړي چې تر ماسترۍ او پی ایچ ډی پورې زده کړي وکړي.
د دوی څخه ما جدي هیله دا ده چې هم دې لسان سره بسنه ونه کړي بلکې وړاندې ماسترۍ پی ایچ ډی ته هم لاړ شي. په هر اداره کې چې دوی غواړي چې کار وکړي جدي د فساد مخه ونیسي تر څو زموږ وطن په مخ لاړ شي.
بلخوا د خوست چارواکي د محصلانو دواړه غوښتنې پر ځای بولي او وایي ولایتي اداره دې دواړو مسایلو ته متوجه ده او دا ستونزې د مرکزي حکومت له چارواکو سره شریکې کړې دي. خوست والی محمد کټوازی ویل دوی د لوړو زده کړو وزیر سره خبرې کړې او په نږدې وخت کې به شیخ زاید پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو د ماسترۍ پروګرام پیل شي. محمد کټوازی د کارموندنې په برخه کې ستونزې مني خو زیاتوي چې خصوصي سکتور ته د ودې لارې به تحصیل یافته ځوانانو ته کارموندنه وکړي.
دا واقعا دولتي ارګانو کې کار کوم د موږ کوشش کوو چې خصوصي سکتور ته پرمختګ ورکو مخ لاړ شي او ځوانانو ته د کار زمینه برابره.
په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون سربیره د پامیر طلوع آفتاب احمد شاه عبدالی او دعوت په نوم څلور د لوړو زده کړو مؤسسې او لسګونه نور د نیمه لوړو زده کړو مرکزونه فعالیت لري. خوست کې هر کال خواوشه څلور زره کسان د پوهنتونونو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو څخه فارغیږي چې ډېره کمه برخه یې حکومتي او خصوصي سکتور کې دندې ترلاسه کوي او ډېری نورې کار او بوختیا نه لري.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
دا ژوند رنگونه.
زمون فرید الله ده 15 کال کېږي چې تلا سره سروکار لرم.
بله خپل دي زرګر پات لره توه. زرګر یعنی څوک؟
زرګر یعنی ظریفکار با وسله.
دا کسب څومره په زړه پورې ده او خپل څومره سره راحت دي؟
په افغانستان کې خو زرګری سره خلک راحت نه دي. چې کور ته ځم تشویش، چې راځم تشویش، چې مالونه په دوکان کې پاتې دم تشویش. په دې چې موږ در داریږو
سره دې چې داریږي بیا نوالي زرګری
مجبور هم دا مې کسب ده او بل کسب د ماز دنه دغه کسب مزدا او دلته بل کسب زکوم خپل پیسې خورم ټوله په خو په دینو مو چل پاوند او ټاپي دا در اوس بهرینی او مخکي اوس کویتی دي جن دي الجزائری په نوم ورکي بس تا کټ دینه دي چې بهر ناراضي دلته به موږ نه تقلید کو مثلا یو سیټ کې دراوړو یا موږ څنګه موږ جوړو خپل
ام دا اوس تاسو په دکان کې رقم رقم تلاوی بندی دی مثلا بنگړی دی لاکټ د لفتی ده ار یو پاک معلومات راکړه
ګور دغه سیټ ته ګوره دته مونږ الجزائری وایو څوک د قطری وایي خو اصلا راځي دوبه نه ټوله دا بل سیټ چګوره دا مدرسې ده کوئیټی ډیزاین ده نوم دی خیر مشتری دا سی کلکتې سیټ لري موږ ته معلوم نه کلکتې سیټ کوم ده خو بس موږ ورته و دا کلکتې ده بلغه موږ ډیزاین معلوم نه چوله دا کلکتې ډیزاین ده مو ته یار ارزش لري
درته وایي چې ارزانه طلا ګرام پڅو ده او غل وړې پڅو ده
ارزانه طلا خو دلته تلس کړی ته ده چې یو ګرام تقریبا نن ورځ 3000 افغانۍ راځي او قیمت دلته چې دا یوشترم 2.5 پورته ده 780 پونم دلته مشهوره ده نو هغه تقریبا یو ګرام 3800 نه شروع 4000 پورې راځي او یو روسی تلام غوته 14000 ده هغه 2500 راځي